سه سمه عباس مننه تاسو ستړي مشي پوره اته بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته افغان ځواکونه هم په جګړې کې شکل شوي دي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هرات سیمې چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپورته کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمې چارواکي وایي هڅه کوي هغو کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډند په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سخت جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنۍ ارزونه لپاره شینډند ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوي دي. د هرات والي ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې شپې راهیسې په شینډند کې عملیات هم کړي چې د نوموړي پوینا په ترڅ کې 22 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. که څه هم د هرات والي ویان وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې ایول وړپړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیت ته چنګښت تدابیر د کورنوي چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوې.
با توجه کې شبکه استخباراتي
د استخباراتي شبکو تمرکز د محل پر دې ولایت زیات دی. تر کندوز اورسته غزنی ته د استخباراتي شبکو پاملرنه زیاته ده. د امر خیل پوینا کا وسلوالې ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولای سي په نه ولایتونو کې یو شمیر نور سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. د غزنی امنیه قمندان همدارنګ ویل چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات، اکمالات او پیاوړتیا د نور ولایتونو په مقایسه متوازنه نه ده او مرکزی حکومت دې ولایت د درېمې درجه ولایت په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندی د قضیه د بیا پرانستلو په اړه ورکړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي او د شوزو د حقوقو فعال سوریا سوهرنګ ازادي راډیو ته ویل چې د فرخوندی په قضیه کې د لومړی او دویم محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیړه سوي او د ولسمشر غنی څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې و. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په اړه د 13 مجرم و پیژندل او د مختلفو مودو د بند حکم یې ور باندې وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غنی د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویار کې د بشر حقوقو د څارنې نړیوال ادارې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندی د قضیه په څېړنه کې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې پاتې راغلي دي. فرخونده یو کال وړاندې په رڼا ورځ د پولیسو په حضور کې په کابل کې فریدل کسانو په وهلو ډبولو وشل او د هغې مړی ته اور واچاوه. په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلاورزو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان د رسنوي د برخې د کرکټ بورډ د رسنوي د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی دا او د نوي پلان په مطابق به ان شاء الله لوبغالي کې دیږي. هر لوبغالي د دې تم سره چې ان شاء الله د زیمبابوې په وړاندې لزانه خواسي وکړي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. بیا هم شرح لست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وايي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموینې مسله راپور تکړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ول د توغندوی د ازموینې د اړتیا جواب تکړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندوی پروګرام ورو او راکم کړو. نو موري همدارنګ ویل چې د امریکا متحده ایالات له نور هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندوی د دې پروګرام په کمزوري قبول کې دي همکاري وکړي. د راپورونو د مخې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندوی څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې دا راپورونه تایید سي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې څخه سرغړونه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبري اژانس څرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدونه ورسته ورته یو امریکایي چارواکی ویلي چې جان کیری په دې لیدونه کې ویل نور د دې وخت رسیدلې چې په یمن او سوریه کې کړکېچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکېچ خبرې کوي چې ټاکل سوی روان اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل سي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کېږي. دا پریکړه به ورسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر تایید کړي. د قانون لمخې په جنسي تیری شای تورن او وکاله بندي سي، خو په خوا جنسي تیری یوازې یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. په خوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو للوس تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وسوي او اوس دا هم تر وکاله بند او وزره ډالر جریمه لري. نوی قانون د پاکستان د نن د ماشوم قاچاق جنایت بللی، په خو یوازې له هوا د بهر ته د ماشوم قاچاق جرم بو. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه ورسته تر دې وسو چې کوربا هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړی ونی کې چې تیر وسو هند ته د خپل لوبغاړو سفر وزنداوه او د هندي بنسټپالو د غواښونو مسله راپورته کړه. پاکستان ویلی و چې شزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وهند تتللی سي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د هرات په شینډند کې افغان ځواکونو عملیات کړی او په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د خپل منځي سختو جګړو له امله لا بي ځای شوی سره حکومت غواړي مرسته وکړي.
د صدایي په خپل سروي تکیر کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې کوي چې شینډند ولسوالۍ ته ورسېږي.
د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د وی سل کلنې دښمنۍ له پای ته رسیدو خبروي چې څنګه پای ته رسیدلې.
په پارون کې د دوړو قومونو مشران التر ټول کړی شو، بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورک.
د افغانستان ولسمشر امر کړی چې د فرخوندې د قتل دوسیه بیا وڅېړل شي. په پېښور کې مو د پاکستان د یو پوځي چارواکي له وشلو خبرو او دا به هم باورې چې پاکستان موافقه وکړه چې هند ته کرکټ لوبغاړي واستوي. دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سبښې پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اسونه لولو. د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډند پولیسوالي کې د طالبانو د دوډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سختې جګړې له کبله د خپلو کورونو د ولسوالي مرکز ته کډه شوې دي. هراتی چارواکی وایي په شینډند کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پوري کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشي د طالبانو د یوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سیالې ډلې په پلوي پنجابي وسلوال جنګیږي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډند د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د ولی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډيو ته ول د جمعې پورس د کډوالو د ستونزو د لمړنیو ارسون لپاره شندن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنند چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدنه وکړه تاسو یو دغه یو سروي تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړه چې دغه تیم د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره
دا هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګړوز وکونو د تیر شپې راهیسی په شندن کې عملیات کړي چې د نوموړي پوینا پترس کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شندن عزیز آباد ته تللی وو د پنځو ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شندن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسی د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشهد د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. خغل نیازی ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچی څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازی همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچی ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشهد طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې دا ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځای خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بختابات په لکو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینه او د د خارجي همکارانو په سبا انټر سره سوي دي. په دې کې اویا کلن سپینځري اویا کلن شدي اتیا کلن شدي او کښینما شومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چرنګونه تور وا په جبه خلک نه پویدل دغه د لاسوی دي. دا یو واقعیت دی.
خغل نیازی که سمون ونلا چی زین سیمتری سیال وسلوال لاندې کړی خټنګاری وکړ چې د سیال لوري څخه په دې څلور ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وشلی. نو مول خپل لوري ته د دیرش کسانو مرګ شو بل تایید کړ. د ملا اختر محمد منصور په مشهد طالبانو ډلې تر اوسه د دې داو پاړه څنډې ویلې. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولی او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خډب کې ښکیل دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کابل کې د شزو د حقونو یوې مخکښې فعالې سوریا سوپرنګ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غني پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې ژغې کړی دی. جزئیات فرشتې جلال زوی پوره پور کې.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د فرخوندې په قضیه باندې د افغانستان د ستري محکمې وروستی حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندېښنې وړ سوالونه راپیدا کوي. په دې نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پاستاکیا وایي پرانا ورځ د وی ځواني انجلۍ قتل او د هغې د وینې بهیدل ډیره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې د فرخوندې په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
د کیس هایلایټس ټو important issues concerning Afghanistan's justice system.
دا قضیه د افغانستان د عدلي سیستم په اړه دوی د اندېښنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلي سیستم ونشو کولای چې خپل خلکو ته انصاف ورکړي. دا بیخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندېښنې راپورته شوی دي. د عدلي سیستم له خوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې لرو. په دې پېښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل شوی وو. د افغانستان عدلي سیستم په هر مرحله کې په دې کې ناکام شوی چې له دوغو کسانو سره خبري وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. په دې پېښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه نو لس پولیس پر فرخوندې د حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو لامل محاکمه شوی وو، خو یوازې ولسو کسانو ته د ډسپلین په توګه جزا ورکړ سو. دا چې یو شزه د ورځې پرانا کې ووجل سو او فلمونه یې پر انټرنیټ خپاره سو، خو عدلی سیستم په دې کې ناکام سو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي. ډېره دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل له پیښې سره په تړاو ډیر لستانه مجرم وپیژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غني د ځانګړې پاملرنې غږ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې له بیړي کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د سترې محکمې حکم د هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د شوزو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یو ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلی چې د افغانستان ولسمشر لوی سرنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دی لسره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دی په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د شتو د حقوقو مخکښه فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی و. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې څلور تنه په اعدام او نه تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په اتمه اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل سوې او سوځول سوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د کامډیشیانو او کوشتو زیانو ترمنځ سلکلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غنی په هدایت د وی ټاکل شوي جرګې په وسیله هواره شوه. د ساجی راډیو خبریال روح الله انوري د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره په دې ارتباط مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې یادې دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیانونه اړولي. والی په ځواب کې وویل
دغه موضوع تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري چې ډیر کله ډیر سخت حالات ته رسیدلي، کله لږ نرم خو دا مشکل په اساسي ډول حل شوی نو اتلس کاله په خوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او دا غي په پایله کې د کوشتوز کله مکمل سوزول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوي. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوي د دواړو طرفونو، 200 کسانو خپل د بدن آزاد لاس ور کړی دي، 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کم دیش طرف ته سوځول شوي. دا ټول بدبختی د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتا جات مبرسی به جمهور د موضوع ته توجه کی.
من د دې نوران دي چې تاسو وس د غروغ جوړ کړ څومره حادثې شوې دي د غروغ جوړې د پاره کني
دي؟ د پاره ډیر زیات حادثې شوې وو، خو د نورستان بخوانی والی مولوی صاحب شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوی و، زه خپل د مغه جرګې غړی وم، خو بدبختانه په مغه وخت کې د نتیجې ته د رسیدو په وخت کې ولی صاحب د ولایت نه لری شو او د هغې پسې د هغې ځای ناستې بیا دې موضوع ته هغه لازمه توجه ونه کړه.
اوس څنګه بریالی شوی؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته جات ما رئیس جمهور ته د دې په مورید کې معلومات ورکړه، د هغوی خاص توجه او شفقت وو چې هغوی یو هیئت وټاکل د جناب اسد الله وفا په مشرۍ باندې د حضرت صاحب صبط الله مجددي په پیشنهاد باندې نو هغه هیئت په سرلیک کې نورستان ته راغلی او خپل په پارون کې د دوه قومونو مشران هلته راټول کړی شول. بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورکړ او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې و. د دواړو طرفونو نه اسناد او د هغوی دلایل او هر څه واورېدل شو. د هغې نه وروسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول د دې دپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي. د تطبیق دپاره د جرګې د اعضا او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره دا ده چې په سیمه کې باید تصویوي عملیات وشي. دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید او د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، د دې دپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې در سره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره، چونکې دا خلک اتلس کاله کېږي چې د درپدري ژوند تېروي، نو هغوی نشي کولی چې د دې متحمل شي چې خپله لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې دپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته، هر کورنۍ ته دوه دوه اتاق جوړوي، او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو، تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکلې ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې د خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړیږي. د دې دپاره چې هلته امنیتي خوندي وي، دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرف و د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړي، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه تجارت مب رئیس جمهور ته وړاندې کړي او د هغې دپاره هغوی هدایت کړي، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړي چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډ موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور یې کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر وبجو پوری بیا شنا رادیو په منځني صف دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمسون لولو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی تراتنیو بجو ورسته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خوس په د کرکټ موضوع را واخلو. په پام کې د چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو له زیمبابوې سره مسابقه پیل کړي. احمد تکل د افغان لوبغاړو د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې په هند کې د مرکه کړي او په پیل کې د افغان لوبغاړو د چمتووالي پوښتنه ترې کړي.
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق انشاءالله لوبغالي کې دیږي. هر لوبغالی د دې تم سره انشاءالله زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
په پخوا کې خو د افغانستان ټیم زیمبابوې څو ځلې ماته کړې، مګر دا یو نړیوال جام دی. په دې کې به فکر کوي چې د افغانستان هغه پخوانی تجربه بیا تکرار شي له زیمبابوې سره؟
بالکل انشاءالله لوبغاړي هم همدا تمه لري. د لوبغاړو مورال ډېر ښه ده او زیمبابوې زموږ له تاثیر لاندې ده. نو انشاءالله که خدای کړي ول په راتلونکي لوبه کې یو ځل بیا هم افغان ملي لوبغاړي وشي کولای چې د بریا پر لور ورسېږي او مخکې پړاوونو ته به انشاءالله خدای کړي لار هواره کوي. د افغانستان زیمبابوې لوبه ډېره مهمه لوبه ده.
زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې مهمه ده.
زیمبابوې هم دوه لوبې ګټلي او افغانستان هم دوه لوبې ګټلي دي په خپل ګروپ کې. نو دغه ورسې لوبې ده، هر لوبډله چې دغه لوبه وګټله هغه کولی شي چې مخکې پړاو چلو ته لاره پیدا کړي.
زمونږ ټیم ډیر پر څه متأکید دی؟ پر بیټنګ او پر بالنګ باندې چې فکر کوي تاسو چې زیمبابوې نه به دا لوبه وګټي؟
زمونږ لوبغاړي الحمدلله په دواړو برخو باندې باور لري. دواړو برخو ډیر ښه دي الحمدلله، هم بالنګ هم بیټنګ. تاسو به چې په خوا به بالنګ باندې ډیر احساس کړی خو اوس بالنګ سره تر څنګ په بیټنګ هم ډیر احساس کړی. نو لوبغاړي په ټولو برخو باندې تیار دی انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې لزیمبابوی سره د نننې لوبې پاړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیل شي. بیا هم د لوبو له ډګره او له لوبو سره په ارتباط یو مطلب، د نړۍ غوره فوټبالر لیون میسی له مرتضی احمدی سره نه ګوري. په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن دی چې رسنیو ته یې ویلي وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بوتلل شي، او خو اوس د میسی بنسټ سرچینې وایي چې دا کار ممکن نه دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نسوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډیر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره سول چې دا کتنه نه کیږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه بنه کیږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسی خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم 13 میاشت مرتضی د میسی لخوا دوه لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږۍ یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویان ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده ځکه چې ډیره توجه یې ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه و چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کیږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي و چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
خبریاست چیرونکی وای چې آسان د انسانانو له چیرې څخه د حقوقي پرمنفی او مثبت احساس پویږي. د بریتانیا د ساکسکس په هنتون چیرونکو په یو آزموینه کې د یو شمېر کسانو له لوري رنګه عکسونه چاپ کړل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې د عکسونه 2 اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شو چه آسان ده انسان لطیری چخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواهندی غوسش کاریده سر شا تکاو چو پا کینسترگه ده انسان چیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تردی پا خواه سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کینسترگه گوری. د دې چیرنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شی خو چې پکینه سترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
اسمت اتساروان وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د اندړو لکلي یو اوریدونکو لیکلي دي شباران وری شي او شکل هوا ده. د اوریدونکو وړاندې لیکي چې د نورستان د سولې په خبره باندې خوشاله شوم. میرام شاه له ګیلان لیکي له زیمبابوی سره نننې لوبې ته ډیر اندېښمن یم. غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي تر څو چې د وطن پالنې احساس له هر افغان سره پیدا نشي هر پروسه تر هر نامه لاندې شوي ناکامه ده. عظیم الله عظیم د پکتیا لسمکنیو لیکي د مایوبینو حقوقو ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي. مسلم طاقت لکندهار لیکي د طالبانو د خپل منځي جګړو لمن د هلمند او نیمروز ولسوالیو لور ته هم غځېدلې ده. محمود روشن لغزنی لیکي د فرخوندې په مرګ تورن کسان باید سم محاکمه شي. خو نعمت الله حقیار د اورزګان لګیزاب څخه لیکي د فرخوندې بحث پریش دی. هر ورځ په افغانستان کې سل کسه وشل کیږي. محمد ایوب عمری لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د کرکټ ملي ټیم ته نن دعاوې وکړي. خالص له نورستان لیکي دلته د کورونو کرایې زیات شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډان په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانیستلو په اړه یې ورکړی دی. په هند کې د کرکټ په نړیوال شلاوري سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوی سره لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازمویل مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرن په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی بربند تصویرونه خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې پاکستان پریکړه وکړه چې په هند کې په نړیوال جام کې برخه اخلي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو سم د پاکستان په اړه یو مطلب، نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د پېښور شهر حیات آباد سیمې ته نشتی د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنیل طارق غفور په ډزو ووشه. د پېښور امنیتي چارواکي وایي که څه هم بریدګر تر پېښې وروسته تښتېدلی، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپوړی افسر کرنل طارق غفور په یو وسلوال برید کې وژلی دی. د پېښور خارمنتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته د دې ښار حیات آباد ته څیرمه د سربند په حدودو کې رنګ روډ ته نږدې د پوځو دغه برحاله کرنل پر موټر ډزې کړي چې په نتیجه کې نوموړی ځای پر ځای مړ شوی. د پېښور د کنډ د پولیسو یو مشر ایس پي کاشف ذوالفقار د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې ویلي چې کرنل طارق د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د دې جمعې د لمانځه لپاره جماعت ته روانو چې په لار کې په نخښ کړی شو. که څه هم تر وخت مخکې د دې پیښې په اړه سویل ګران دي، خو له هرې زاویې څخه د پیښې تحقیقات روان دي او هڅه کوو معلومه کړو چې آیا د هدفي وژنه ده که د کورنۍ دښمنۍ نتیجه. پولیس او نور امنیتي ځواکونه تر برید وروسته د پیښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې محاصره کړه. د چارواکو په خبره که څه هم وسلوال تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی، خو د کرنل طارق غفور د وژنې پلټنې پیل کړې دي. له بلې خوا سیمه ییز رسنۍ د پوځ د مطبوعاتي څانګې د یو لنډ بیان په حواله وایي چې د کرنل طارق غفور دنده په پېښور کې وه او نوموړي د دندې تر څنګ د پېښور له یو دولتي پوهنتون څخه لوړې زده کړې هم ترلاسه کولې. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په پېښور کې د پوځ یو جګپړی افسر په وسلوال برید کې وژلی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. که څه هم د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کرنل طارق غفور د وژنې تحقیقات پیل کړي چې آیا دا ترهګریز برید و که د شخصي دښمنۍ نتیجه وه، خو د میډیا د راپورونو له مخې د دغه جګپړي پوځي افسر د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی.
پوځي چارواکی طارق غفور تیره ورځ ووژل شو. په پاکستان کې ډېر کله د ناامنیو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچول کیږي. له هند سره د پاکستان ترنګلی اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅکله له نورو هیوادونو سره د اسلام آباد پر اړیکو بې اغېزې نه و. د فارن پالیسي په لیکنه ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو له حملو شکایت کوي. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کیږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوې دي. د پاکستان د چارو څارونکي په سیمه کې د دې هیواد سیاسي موقعیت ته څرنګه ګوري؟ جزئیات ته فرشتې جلال سي په راپور کې.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنی تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیڅ نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک یې مسلمانان ایغور دي، د پاکستان له لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښنه لري. د بنگلاديش حکومت چې له 1901 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکیچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګه ورته کتل کېدل، خو په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو په توګه پیژندل شوی وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبريال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکیچن حالت ته په اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای شي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلارې بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې او ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسي په لیکنه بنگلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمي امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. د هند ورسپانی هندو په وروستیو کې لیکلي چې د بنگلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسی په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د ډیموکراسۍ وده له خطر سره مخامخ کړي ده.
بیا هم د پاکستان په اړه، د پاکستان او د هند په ارتباط یو مطلب. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اووریز کپ په لوبو کې د ګډون لپاره هندوستان ته واستوي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د وتلو د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت ته ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همدارس نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تګ پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند هماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نه شو ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارز د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکو لوبه د دې هیواد کولکتی ښار ته بدل کړه او اعلان وکړ چې د لوبه پر ټاکلې نیټه او وخت کیږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږلې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان د داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکاتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکي به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره د سوریې د کړکیچ او په یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي تیر ورځ د سوریې له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوې د روانه اونۍ په جنوا کې د سوریې د سولې خبري پیل شي. اجمل اند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلې. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګري خبري اعلان وایي چې دا خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې را څرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلې، له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړې. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعت شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریه او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبري اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند توافق څخه څوونی وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په جنوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربان توافق کڅه هم جګړه په یو مخ بند نه کړه، خو د غلطې تاوتریخوالی راکم کړي. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زرو زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې باندې لومړنۍ اوربندې چې هم د سوریې حکومت او هم ډیرو وسلوالو مخالفانو منلې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، پکې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو. یو نړیواله مسله راخلو. د ترکیې لوړپوړو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې هیواد به د 6.1 میلیارد ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له اروپا څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته ومني. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړی شي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نویو موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپای اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکو بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپای اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپای او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاقړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپا اتحادیه هیوادونو تر سرمشری زمخ کې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل شوی د سرمشری راتلونکو اونۍ وسی د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا په دې معنا ده چې پناه غوښتونکو په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور استل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکی حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپای اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشری زی برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړه توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانين پلان کړي چې دا موافقه پلي کړي سي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره په دغه هیواد وکولای سي چې ډیر ژر د اروپای اتحادیه له خوا رد شوی پناه غوښتونکو بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپای اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپای اتحادیه د مشرانو له خوا غوره شوی دي. د ډیری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
موږ خپل برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او آوریدون کی جوڑون که فریبا ظاهر،
د ازادي او وريدونکو د خبرونی درنو مينوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشي او سوکالی په هیله ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. سمور دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه لکه بل څه دی او اوريدونکو په خبرو پیلوي چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یووالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاثر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چوي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل ورونه سره ورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کال دغه سوال 12 کال کرزی بابا حکومت وکړو، خو پریمانه پیسې وي خالصو خو په ځی کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي، او نه کوم هسپتال شته چې د خواره غریب دپاره تداوی وشي، او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل خلک سره یو شي، ورونه شي، ټول دې یو ملت بچیان اسو تر څو پورې به زوري کو دي وطن کې، تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې. خوار غریبان کونډي یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي. نو دغه خواهش ده هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نک محمد یم، د روزګان د ولایت اقدس ولسوالۍ څخه. موږ ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي. مولا اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ ولسوالۍ د سرکانو غم دي وخوري. سلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو زه مدی اوله د زهرانه د ارغنده بلسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی مدی اوله یم. زما پوښتنې همدارې زموږ په زابل ولایت ارغنده بلسوالۍ ټلیفون کار نه کوي، یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړګونو په څکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوی لوڅکې له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه سه پرسنل زابل ولایت خکپان ولسوالۍ زخه سماس کیم. ما ول د ازادي راډیو کارکون کوته سلام وایم. ورسول السلام د اشرف قوم د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده چې خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله سړي ده او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، زندگی دار سن شهر لوکار اور دیا زور سوال نہ طرف تا واسیم اور دا مشکل لرو سی واس ڈاکٹر اچھا وای نہ مونی دا خواہش لرو سی واس یازر اتا را لکری او واس سو یو کین دا کبل کی تا واس پیسے ور کی او واس چا دیر پیسے ور کی او مغا سی واس مغوی طرف تر یا واس دا خود خوار او خواران او غریبان او حق دا کنا دا ول دی سی وسی باس دی ما منگا منتا لورو چارو وزارت زایم غاغ ورسوی. وسلام.
السلام علیکم، زدا زادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسالې نه خبرې کوم. بڑا خان، زما د لوړپړو چارواکو نه هیله ده چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. کله بشر حقوق داسې وي چې انسانان دولګي وښني، نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار آزاده کړي. اته میاشت کېږي چې موږ ته لار بندره او هیڅ خرڅ خوراک نه رسېږي. السلام
علیکم. زه د افغان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني خدای اهیر لرمه دغه مخه راي پنځه وي دا خو موږ نه شي لا باخنه ته کې دوه فرق سره د خلکو د تر پنځه غواړي.
ما زه د رادو د پیغام دی او د ولسمشر طالب هو اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې چې کو طالبان په ځای هغه افغانان دي کودایش ته ځای هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وی څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوسه د ولایتونو ته شته هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بر شو د کونډو څال دی د ماشومانو یتیمانو څال دی ته په پروژې ته په پروژې دي ته دغه کړي چې یوه پروژې هلته یو 3 کسان وایي چې به خلکو د بېکندنه او سټه دي ویستله ته راوځه د یوار مې تر اوسه چې دا هر چا پیر چې به اوسې موټي دی ونه اوس په نمزان نه تاور چې پیر کړی دی. ورا پروژه دلته دغه کې دلته 50,000,000 پروژه دغه کې هغه الله کسانو وي ته دا پروژه به معلوماتو کې دا پروژه صحیح ده خو غلطه ده. دا پروژه کار صحیح شوی ده ولست نه پوسو کده چې ولست نه پوسو کا چې هغه چارواکو نه چې هغه واغه کسان تیر کړي هغه در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوسو کې دا کار صحیح شوی خو غلط شوی د خلکو خلکم تباہ او برباد کړ. السلام علیکم.
بھائی السلام علیکم. زدہ ہنمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر څنګه زیاتې چې د بهار فرمان هم تاکل شوی دی خو یې سم نه دی کړی. د راو ته پورې هغه چې څنګه شروع دی د لټیر سنگین اج اوازې دی نارې دی چې سکوت خوري او یې عملیات نه ورځي مو زادرې کاله کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم. بیا زادې رادو او ریزوم چوکار ته ونو کوتا پاس سلام نورو د دې سمرخېدو پالیسي کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناشتي او په دویم ټولګي کې ناشتي. دغه ته چې کوم استادان ناشي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي. هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نو راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي. په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي. یو وخت استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړل په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و. ماشومان شکایت کوي چې موږ درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغه وجه باندې دغه وس چارې ما امتحان کې ناکام کړم. دا وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیسم نه چې د سمرخېدو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل. په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لیږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آیندم تباه شو. د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې. وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخېدو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو. دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په 15 ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي نور نه راځي. په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول ازادي راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما با سلام موږ د دولت څخه د غهیله ده چې زه د اوریدونکو ولایت نه سره په تماس کې یم چې په اوریدونکو ولایت کې ډیر به امنیت کې موږ سره غلي ده. دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شوم شرارت ته دولت ما بین څخه ووځي نو اله خواهش می ده. السلام علیکم.
دلال سره ما د لشکر جاه شاته خمه اړه غنی ولې ده دلته په دې باندې چې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کمالمان دي او یا د کتابو امرشد مشرن چې مشر دې بعد معرفت ریاست ابداشن اور مشر بعد کتابو د پات د مشر کومکو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاشن په دغه کمالمان چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې د ادبي بحث خو به ښه
پر مختګ لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا پیولا شکه د دې ورداګ در سره د ټلیفون په ګرځ هم هم د ورداګ ولات چکری ول سوال خام. زه د ورداګ ولات د ولاتي ادارې څخه د هیل لارم ترڅو دې چک پور سوالې باندې ترې کلن استثماری باندې نه پای ته ورسوي. د ورداګ ولات په چک ول سوالې باندې دولت له خام درې باندې نه لګول شوې دي چې درې کرن تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکرین په امید اول بندول دي.
دوه هم پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کېږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کې د یو کواټر تیلو به 50 افغانۍ ده، در حالې کې په چک ولسوالۍ کې اوس یو کواټر تیل 50 افغانۍ او 50 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او دریم باندې چې ضرورت خلک ال شوی ګول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دغو څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورکوي تر څو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان السلام علیکم تګابل سالی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختن کوم چې یو د ابو امبي سیم پایا تګابل سوالی کې ولګي. هله دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د شیر اساسو رسالۍ څخه خبره کوم. زه ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سراف نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه په اشرف علي ته دا غوښتنه لرم چې یا دا بوج او یا دا غته په مرره دته و چې و سره. السلام علیکم، زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم. مز بلو ولی په منځ کې کورم په ولا ولی کې دی د وبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه دوته کړی.
السلام علیکم، زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو لاري د حکومت او لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوی ده او اوس یې د حج او اوقافو ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم، صاحب ته بالا بلک ته ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلان کړم. وروره زموږ کښتو کروندې ټوله دغه دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړل، زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړل. ایا مرغان یې لا ټوله مرضونه نیولي دي؟ دغه دوا د حیثیته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړل، ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د حیثیته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوالو طالبان څخه ډېر په ازادي دا د منځه پر کارګا باندې دوه ټاکلو کې بیا زغږي هغه دغه قوانونه راغورځي. ما د جبا قهرمان چې وویل چې زه مهال سنګین ته عملیات واستوم، دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو، ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي، نو په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نو څه وایي چې نن په سرای کې پرېږدو، نن د کور کې پرېږدو، نن باندې پکا یې ویل څوک چې هغه موږ مسکې ته ورسې ورو مې پکا یې په لای کې. نو ته اوس ته وایي په یو نامو په بنا مو څه پیسې هم اخلي او زما سره 5000 افغانۍ کې کې دا د غتر کړي. زما سره 5000 افغانۍ واخته دي. زه نه شته شه نه نه دلې شه چې یو خرم واسلام ته احترام.
ازادي رادیو تل هڅه کوي تاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او دا غوي نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوي. د یادونې د چې د خبرونه په ټوله کې تاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او تاسو لپاره ده. نو تر ډیره تاسو نظرونه په کښې رانغښتې دي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خبرونې چې بیا هم تاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو، نو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.